آزادی میلمه
د آزادی رادیو د آزادی میلمه قدر منوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. دا د آزادی میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوخنۍ خبريال میلمه دی. زموږ دا میلمه د ټول نیوز پوخنۍ خبريال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې وخت راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او زده کړی چرته پیل کړی دی؟
ډیر مننه فريدې. سلامات وسې ژوندۍ وسې. زه په اصل کې د ورزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی سوې یم، عملته می شونځې لستې ده، عملته می ټول ژوند می لامه غزای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د ورزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب د زده کړو د پیل نه راته وایا، خونځي ته د نمرې ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دیادېږي ځکه عموما ماشومان چې خونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره مسولی و، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو پره کم نه و. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسې څخه و. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شاملوه، خو بیا ویل چې نه یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما زمام د ماما می د ماما د زوی می مور پلار نه و، هغې په اروپا کې اوسېدل، زو د ماما زوی می عملته و، نو ما واغه سره همزولي وو. همیشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس و، هغې سپی درلودی، نو کله کله به بس د دې سپی سره ډېر په جنجال کې و چې هغې به ماش منډه کوله، ځغستله بې موږ بې سیره وو دا سپی. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونه پاره راته وایا، خوانځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه و، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم سیم نام سیم پرې زه شوم، وروسته بیا فکر کوم ټمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې ترڅنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه و، انګلیسي و، دا شان ډېر کم و. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه و چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع ضرب تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول هم هغې څخه زده کړي دي، اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري. نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دا نهم لسم سیم پورې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي هغه دری مضمون.
حمیب صاحب قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدې زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت و؟
نه پوهېږم. ماما مسله دا سی و چې کڅام زه د دې د پاره عمل ته دوی سره وسیدلم چې زبای درس و ما زبای تعلیم وکم کڅام ماماګان ویم ټول لاغي شونځي ته تل پونتون ته تل لاغي ډیر زحمت را سره ایستي اما ځینې وخت دا سکیږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي ځینې میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا هغه د هر کم محیط او د هر کم میتود سره هغه عیار کیږي هغه بلد کیږي اما چې کله نه هم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به ډېر په ستونزه کې وم ډېر به په مشکل کې وم
کدام را توی همیم سای پانتون تا چه وقت تصمیم مونی و چه پایلی که کانکور از موینه چنگه تیره شوا پا دیر را توی است
زی چکل دولسم سیم سخ پاریغ است ولما آقا وقت که دوازر لسم کال و پا آقا وقت که امنیتی وزیعت جنوبی ولایتو که جه خراب و دا کور سخ بیرون یعنی ولایت بل ولایت تاگ مشکل و مجیب نه پر شول او زکه شرمونه ما تصور خلاف لوړې نمبر وړې وې 225 نمبر ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی او بیا زه د پاکاب ولایت علوم بشري او ادبيات ته کامیاب شوی وم که څه ما هغه هیڅ ما نو انتخاب کړی او زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زکه کامیاب شوم نو زه ډیر خوشاله وم بلات می څنګه وای هغه په سپین بولتا کې اوسېدل چې بار زه خون تن ته کامیاب شوم اوس به د څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب شي چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای ان توا ایزرائیل ټاټا وای بیا می پلار ټول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پونتون ته ولا نه رم او چې پلار می ضعیف و هغه سپینجری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چې زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام د مسلکي ترڅو چې بیا ما شخصي پونتون پیل
کړم همیم سب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه و او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایو څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مان ته وسپای چرکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم ما په هلمند کې می کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون ما مالته کار کوي بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمه په نوم باندې او هغه کاسل ته استعفا ورکړې ول چې زه اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوي چې ضرورت وایم ما یو ځای خود کار کوم به مشکل دا و چې هغه وخت کې زه چې هرتان ډیر کشر مل می دلم بیا وای زه سید خو زیل ته کوم چاته ماری فکر لمه بیا غیره ټول چې مر څنګه درته وز د بیر تر عالم علمان ته په دې ما بینس کې هغه لکندار څخه یو خبريال استخدام کړی او هغه یو دوافتي یو شل ورځې کار کړی او هغه بیرته ځواب کړی بیا کوم بل کس لکندار څخه استخدام کړی او هغه یو میاش کار کړی بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې نو ټلیفون می سایلنت کړی او زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بچې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عمل ته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وای چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوي ما یو بیا وای چې کندهار ته راسته ده بلانګ د پلان کاس سره چې مخکې له دې سرکار کوی لاغه څه وسایل تسلیم کوم داس کابل تراسه بس هم داس زولانم خو جالب دا و چې هغه کې لطف الله نجی پی زاده تازه د ټلو نیوز رئیس او مدیر سوی وو. نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سر لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راغورونه ما هغه ته لیږلي و، خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو څم زما سره نه دي ترسره کړي. نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې زه ډیر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه هملته ځم، کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ماته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه رالمه یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې، او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول. څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و، او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم، بیرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ و، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و. که هلمن کې و هلته دوامداره جنګ و، که اروزګان و جنګ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللمه، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ام پی جار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووایي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون، خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووایي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مرد یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتل دی پیښونه، بیرته راتلی خپل دفتر ته، خپل کارځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي، نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي و ادامه ورکړي؟
فرید، اصلاً دا یو جنون و کار کول، او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده، چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بتللم چې هلته به ډېر کم خبرې اعلان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو، که څه هم نور مشران خبرې اعلان به و. هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودي، ستونزه، خو ډېر کسان نه تلل داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې، پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي، او ما به د هغه فیډبیک لیدي. نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هر طریقه زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک قرباني خبر کم، نړۍ قرباني خبر کم.
همیم صاحب کدام را توای په دې رسته یو کې څومره چې موږ د غدرې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې، اوسیدونکو سره خبرې کړې دي، دوی ډېر زیاتونه مشکلات لري، لکه په دې رسته یو کې د پاکو بو کموالی، جوړ ساګانو ته خلکو غرزیدل. تاسو چې کله غیزن رپورټینګ کولو، د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو اوسیدونکو ستونزې څه وي؟
فریده، هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه، داسې سیمې، داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نه هغه خلک هغه وخت کې هم د پامه غورځول شوي وه، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، هم هلته لویه ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختی هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره و چې هغه کښت کوي کاچا کې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدرو کول د تریاکو د کوله همدا بدا لوی بدبختی وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اتکلن نکلن ماشوم به سیری کالی شلیدلی بوټان به پښو او په یخ په ګرمۍ کې به د دسخه به یو بیلچا ور سره و دی به په کارونده کې بیکار کوي. د کاروندې ارزښت چې د کتلې وای هغه به په ملیونونو افغاني ارزښت درلود. یم د به سیري بوټان سیري کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به الته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې د لیدلې وای چې دا اوس بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داس یو 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 نا پاک کاروندا کی کار کی یا واغه بیچاره پدې نه پویږي چې دای د زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند تباکیږي د زحمت په نتیجه کې زکاغه به تاریخ کړل لاغه څخه به یوروینو ګوډر او کریستال جوړیدل. اما داغه به د مجبوریت څخه یا باغه داسې ریواج او پدې کلی کې پدې وطن کې چې هغه باید دغه سیو کار وکړي هم دغه بزګری وکړي. نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې وي او سخت به وسی به ما ځان به بیا وسه غړي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نکي. خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله. اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان وسم محروم پاتې دي لار څخه.
سمیب سیم کدام راتوي په دغه تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ وو تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې وو. د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې وو؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي؟
ځکه در توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنګین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالي نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانېدي چلته ملکی حکومت ولي جرامنځته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې وو سیاله سیمه یا خلک. نو دا ولسوالي چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنا ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اصلي کارخانه کارځای تولید هر څم په دې ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅام د ټول خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر امداسي یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاری سی و. الته په داسې کور الته نو چلته یو شزه کوند نه وی الته یو ماشوم یتیم بنو او الته به یو مور او پلار بیا اولاد سی ویناو ټول یوازې دا نه چې تعقیب طالبانو ته حکومت په ضد باندې بجنګیدل نه د ماغ ولسوالۍ څخه نظامیان هم و هغه په حکومت کې و. داسې ډېر مثالونه و چې د یو فامیل غړي به و دا کازی به په طالب یو طالبانو کې و بل دا کازی به په حکومت کې و او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وشله.
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي. تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه.
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وی یوازې شار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هر ورځ به راپور درلودي. خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې. یعنی د حکومت کړي ډېره تنګ و شار کې چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم. خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینی خلکو ته ځکه د تیر شل کلونو هرڅه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادیږي چې زه زما کور کابل کې وو. ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی وو، کابل ته مې راوستلی وو. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه. خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق عمری موږ وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه یې که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم. دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو. اکثره دوستان تللي وو میدانیاوی ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته وروسته یو یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلي کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، علت څه و چې تاسې پاتې شوې که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم. خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نل چې مشکل درلودې یا رقم چې وو، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. په دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق عمری تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا عمریم ولاړ، همالته د پخوانیو کسانو څخه یوازې زه و ساپی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلې وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریال و د آریانا نیوز ټلویزیون، هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریال و کندار کې، هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پېښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وه چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، ته هغه ژوند الله سوار کی داغه فامیلونه چې وز ګورم داغه د فامیلونو سرنويش چې ګورم چې په شو وضعیت کې نه دي ش حالت کې نه دي نو زما لپاره ډیر سخت تمامي جو ډیر سخت ده
همیم سب که درسته پختنی پتو گدام را تزواب کرده وست خپل مسلک که کار نکوی لری استی تصمیم لری چاینده که بیرتا دغی مسلک تا که چانس برابر شی ورشی او کار پکی وکرده
دا از ما پا فکر بندی چی خبریالی سیده چی مسلک بوی اما از خپل اوام چی دای او هنر دی او چون ډیر کسان ولیدلی دي چې هغه درس ویلی دي پونتونی ویلی او د برخه کې هغه دوی مسلکی سوی دي مسلکی وی اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کیږي چون ډیر د پونتونو استادان ولیدلی دي هغه ریپورتینګ نشي کولای ریپورت نشي لیکلای اما یو کس کی کاغل دولسم سم سفر غسوي هغه ډیر شایسته ریپورتینګ کی پر ټولو اصول به برابر یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هیڅکله چې انسان وجود کې نه وژل کېږي اوس هم زه هڅه کوم چې پوزه میدان میداخل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې بل کار وکولای سم
ډیر زیات مدنه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت راکړو خبرې دی آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی نور پیغامونه هم راغلي د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده پر دې پیغامونو سربیره به په یو مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثر نه دي تمام شوي چې د بې وزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی ملګري ملتونه وایي د دوی د بې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمام شوې دي د سیګار د راپور له مخې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته نړیوال ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده خو ول بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي ول دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوې چې د بې وزلۍ ټغر ټول شي په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونه په روسي برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه هم شته خو پیل ستاسو په پیغامونو کو
زه یو متقاعدم تقریبا دوه کمه ته کلانی ما نور عاید نه لرم کور کراور کوم چې ډیر سخت مشکلات سم خو هم دا امارات ترغلې دي د موږ ته خوود نه کیوي دا خو ظلم دی دا خو پښې د موږ د ماشه ګرځېدلې په مات ټول سمي یار وخت کور نه هم تاسو شو کراماته ار څو وی بدبختین ملت هغه د سرنوشت ظالم خلاصه دمو سرنوشت سست د خلکو په لاس
السلام علیکم و رحمت الله د آزادی رادیو ټو د کارکونکو محترم اوریدونکو ته د رادیو خلاص ډک سلام علیکم یو پیغام دی ورته د افغانانو ته هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان په پوک دا باز خلک پر واتس اپ باندې مسجان سره ته پریږ دی وای ستې د پاره جایزه را وتلې ده د سلورو هیوا دو په بانک را وتلې ده ما ته دا را واسته وي غدا رقم خو ستا جایزه را وتلې ده ته به 2200 افغانۍ د شمسدین په نامه و خوسته واسطه د سره پیسې اباس شاغه ته دی واسطه یو غلط پیسې واسطه ته به واسطه په نومه نه کې کا بل بانک ته هغه بیا ته 25 لک افغانۍ درکې ما زه دا پیسې ور نو ما سر وسره خلاص وسلې غلې جبره ما زه دونه پیسې نه لرم ما ته 25 لک افغانۍ را کې بیا به شمسدین ته پیسې حواله کوم و بیا ستوم ولیا غشغه پیسې ورک بیا به تا 25 لک افغانۍ نو ما سر په خلاص وسلې غل دی نو ما وځه 25 لک افغانۍ دغه بازار واخه مد لک افغانۍ به تی ته درکم هغه 25 لک افغانۍ زما برا وځه کنه دا رقم نه کیږي چې تسلیم کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوي دا رقم مې سه جان دغه کی ته دې د ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول کارکونکو ورېدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولاد باغران ول سوري د پیسنګ د کلی سره ساس پاډی کیما د ازادي رادیو څخه مدا غوښتنه چې د مش پیغام تر اسلامي امارات پورې ورسې موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدي نه لرو یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ول سوري ته چاغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي د و لاس د وپښه ماته د نو د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادی رادیو ز نبیولا زابلیل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیرته غواړي سی لنړی سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت و پیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منیل وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کومو تاسو وګورو لښت زیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د معیبینو پیسې ورکړي، را بېخي شی نه لري که ملکي دي که نظامي معیبین دي. د تېر حکومت شیم هغسې هم خو دی د خپل طالبان نظامي معیبین په پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. طالبانو خو تقریبا ډېر دي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. نو پر لوغو باندې ما غږ دی وروره چې دوی ته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پشین له کاکړۍ توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ دا درې کاله کېږي ساریو، ډېر په بد حالات کې. نه دا د سیمې جایي خلک موږ ته معلوتنونه اوبه راکوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مو غرو ته پرېږدي او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکوي، پوځ راته ولاړې په باډر منه یې لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان یک پولی چارواکي ټول زموږ د هغه واوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ هغه خواته واوړو. او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو، غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر دولس او سمال وخان ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو، ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیل دلته ایساري. نو باید موږ دغه پیغام واوري او له یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هغه خواته واړئ. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري. چې ولې د دوکاندارانو دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمېټي هر شی دغسې حساب کړه ګرانې ورپور مخ په لوړې ځي. باید د دوکاندارانو ته نرخنامه کښې دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي. دا د دوو خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي، هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید فروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه، دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي، هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده شي. نور څه نه لرم، نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویله کړې وروره، کوم دا مدني فعالان چې ګیري که ښځې که نارینه په بخش کې کوم خبریالان چې زیري وروره، دا کار مه کوئ وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي، باید په خلاصه سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستي. نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړپوړو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوئ وروره، یو ورولګوي سره وکړئ وروره. داسې کار ته وژه مه وړئ چې باره داخل په افغانستان کې هم باره خلک درسره خواشینی بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای قرآن ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګي، کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه. خمه یې لګوه، زه چورې یې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، بس خلک خاطر جمه شي. زموږ صاحبانو له په کار دي، صاحبانو له د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه، د افغانستان حکومت ته په دې ویزو غور وکړه، د خلکو دا ویزې ولګوئ. خدای نه ویرېږئ، که نه لګي خو د خلکو دا پیسې خو مه سېځئ کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق بارمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې 1000 روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه په در شي. ازادۍ راډیو کارکوونکي دي ټول زنده باد، الله خوشاله اباد لره.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. احترامات محمد شیخ زاهدیم له هلمند وزات څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک رئیسم په بار بار ویلي چې موږ به بودیجه ورته ځانګړې کړې ده یعنی ستا که چیرې نوي بیا د دې متقاعدینو د معاش لپاره د هغه سو روپۍ چې امانه صندوق ته سویس کې ته انتقال شوي دي او ډاکټر انورالحق هدي وایي چې ما دونه میلیونه په ګټې دي د هغو څخه دې راوړي هغه طریقه وسولو طریقه د امریکا بندیز لګولی بل په دې شکیل دي ملګر ملتونه خو هغه دې غوښتنه ځینې وکړي چې دغه دونه بودیجه د متقاعدینو ستونزو دپاره را زیاته کړي نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره ده مشکلات بدلی نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت د انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دي نو د دوی په وړاندې د دغو روپو صرفولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دغه د دوی مشکلاتو سه نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دي او ژوند په آخري شېبو کې دي نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ینفعونس نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څخه هغه څوک دی چې انسان ته یې نه په ورسېدله نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي سي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې تر عمارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودرېد. دا سوال مې ورسوم.
محمد لغمانه يم دا د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه نو بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیخ دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ پته زو زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا د افغانان خپل تصمیم نشي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد الرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقه زه د مو لارې ډېری خرابې دي. ورور جان د امارت چارواکو سمیدا غوښتنه ده چې مو لارې جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شهیدادا چې په دې بخنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا دغه ټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجی ته وړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو. ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بیسیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایلې ته خدره وي یی د چرچینو ولسوالۍ څخه خپل نورې قدیم ټولې کې ورور دلته داسې په سوو خلک دې روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موږ د پاکستانی پوځ څخه داخل لرو. په دا باندې موږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
اوریدونکو دا اوستاس پیغامونه په دې لچه د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او پس پارختنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 22 201.
مې ملګری ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور له مخې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی، ولې لا هم شاوخوا 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه چې په کار دی په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه ستا چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسائل خو هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا خپل خپلوان ته په مغلستونو کې ځای ورکاو، کاغه به هر رقم منافع او مادي یا مانوي منافع وي. نو دغه یو بدبختی ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپل ملګرو ملتونو سازمان عملاً هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یا اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه هغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، هغه رقم.
بله احمدزای صاحب، نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څل عمل و چې دغه دغه 3 میلیارد مرستو په ورتاګ په افغانستان کې لا هم ویل کیږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایی خوندیتوب نه لري، او ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان 9.5 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
زمدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغه ته متاسفانه نه دي رسیدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغه فقط خپل راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستي. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل راوښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاص او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملاً صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دي، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه څه دي، او دوی په مغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبر ریکولې. او سم راځو د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمنګ یو ورکشو عزیز تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه د دوه نیمیږي، د مشر ورور نمې لال محمد نیمیږي، د 15 کال کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشرور لال محمد کورنن ډیر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا صبر راسي خو دادو یې پته نه وي دي کله براسي نو کار چاته معلومات ته مشتدي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 03 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 03 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخا مخا زنګ ووی او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
السلام علیکم، از سید رضا من سلانم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه زه د ورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زوی دی د جمعه خان په نامه، 25 کاله عمر لري. نو که هر ورور هر مسلمان که یور معلم یې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 1 8 4 2 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینی دي 2 لک افغانۍ درلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم، 0 1 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت په خیر. الحمدلله مننه ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې نه کیږي تقریبا د مې چې یې نظر کا شو دا چې په سلو وای څو کالې تر وکړم په تان دي پار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دی وای چې تر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 1 5 2 2 1 1. او بل شمیره ده 0 1 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 1 4 15 3. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 و سپر دری بلا اتصالات شماره دا غم در توان چه ساده شماره دا سپر اتاویا و سوی اولس شپاک شپیت نه زلوی یعنی سپر و ات و یو بیا یو بیا شپاک بیا شپاک سالور نه پا دیهی لین چه زمان پیام خپور شی باقی خپر گرام او خورد
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو اجزانو دا پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فريدي سال څخه مننه چې د دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
خبری سمرا خیستا باشه